امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست، زه نن سره ایسوس یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بواري پاکستان کې خلیلزاد د طالبانو غونډه لغوه شوې ده، او د سعودي عربستان ولی عهد د عمران خان سره ملاقات کړی دی. درنو اوریدونکو، په دغه حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. امریکایي چارواکو په پاکستان کې له طالبانو سره هغه غونډه چې ټاکل سي وه چې نن وسی لغوه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره یې پلان سوي غونډه هم لغوه سوي ده. د طالبانو سرچینې وایي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. یوې سرچینې امریکا ژغته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاکستان ته د سفر کوم پلان نه لري. تېره اونۍ طالبانو اعلان کړی و چې د فروری په 15مه نیټه په قطر کې له امریکایي پلاوي سره تر غونډې مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني صدر اعظم عمران خان او بیا له امریکایي پلاوي سره ګوري. تر دې مه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. بل پلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمي خلیلزاد کابل ته رسېدلی او د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره یې کتلي او د خپل وروستي سفر پاک لپاره ورته معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې ویل دي چې د پاکستان غونډې ته یې پوره چمتووالی نیولی و، خو دا چې د طالبانو ځینې مشران لا هم د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې دي او سفر نسي کولی، نو ځکه یې ونس وکړی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. پاکستان ته د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دوه ورځني سفر رسیدلی دی او تود هرکلی سوی دی. د ولی عهد شهزاده سلمان سره په هیئت کې د لوړې کچې کسان، د سعودي شاهي کورنۍ مهم غړي او وزیران هم شامل دي. صدر اعظم ماڼۍ ته د رسېدو پر وروسته په خاص پروګرام کې دواړو هیوادونو وزیران او لوړپوړو چارواکو په مختلفو برخو کې د همکارۍ یادښتونه لاسلیک کړل. د غونډې ته د وینا پر مهال د محمد بن سلمان وویل چې د 40 میلیارد ډالرو پانګه اچونې موافقې په دواړو هیوادونو ته به ګټه ورسوي. هغه وویل چې دا د پانګې اچونې لومړۍ برخه ده او هر کال به پکې اضافه کیږي.
We've been a brotherly country and friendly country to Pakistan and we've worked together in tough and good times.
موږ د پاکستان دوست او ورور هیوادونو هیواد پاته سوي یو. موږ په سختو او شو وختونو کې د یو بل سره کار کړی او په راتلونکي کې به هم کوو. په خاصه بیا پاکستان نن ورځ ډېر ښه راتلونکي او ډېر ښه مشرتابه لري او موږ په دې باور لرو چې په راتلونکي کې پاکستان به ډېر مهم هیواد وي او موږ غواړو چې موږ یې هم برخه سو. د غونډې ته عمران خان په خپلې وینا کې وویل چې سعودي عربستان ته تلونکي حاجیانو لپاره د مهاجرت اسانتیاوې په پاکستان کې باید ورکړل سي. هغه وویل چې دا وخت شاوخوا 15 لک پاکستانی کارګر په سعودي عربستان کې کار کوي چې د پاکستان لپاره ویاړ دی. عمران خان زیاته کړه چې دا وخت 3000 پاکستانیان د معمولي جرمونو له وجې د سعودي په بندیخانو کې دي او د ولی عهد محمد بن سلمان څخه وغوښتل چې دا غوی په دوسیو کې دي غور وکړي چې پاکستان کې د موجودې کورنۍ وساسي. د یمن چارواکي او حوثي اغنو په دې خبرې موافقه کړې ده چې په لومړي پړاو کې به د هدیده د مهم ښار څخه ووځي. دا خبر د ملګرو ملتونو مرکچانو د یک شنبه په ورځ اعلان کړه. د ملګرو ملتونو چارواکو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو دا یې وویل چې دا یو ډېر مهم پرمختګ دی. د هدیده د بندري ښار څخه وتل د دسمبر په میاشت کې سوی د اوربند برخه ده چې د ایران ملاتړي هوتسیانو او د سعودي ملاتړي یمنی ځواکونو ترمنځ سوی. د ایران د پارلمان رئیس وایي چې په دې اونۍ کې د پاسداران انقلاب په ځواکونو خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان سوې وه او دغه هیواد له خاورې نه وسوي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د ایران د پارلمان رئیس نن د یکشنبه په ورځ وویل چې دغه مرګانۍ حمله چې د پاسداران انقلاب 20 غړي پکې وژل شو په پاکستان کې پلان شوی وه او باید چې پاکستان یې په اړه ځواب ورکړي. خو مخکې ایراني مامورانو د پړه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو چارواکو په غاړه اچولې وه. د شنبه په ورځ د پاسداران انقلاب عمومي قوماندان ډګر جنرال علي جعفري هم پر پاکستان باندې تور لګولی و او د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی و. سعودی عربستان او متحده عربی امارات چې په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی اغیانو سره په جنگ بوخت دي، د پاکستان سره نږدې انډیوالي ساتي. د جیش العدل په نوم د ایرانی سنیانو یو سازمان د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده. جمهور رئیس حسن روحانی هم په یوې تلویزیونی وینا کې هوډ وکړ چې د نوموړي په قول حتما به ایران د دغو شهیدانو د وینې بدل اخلي. پاکستان د دې حملې غندنه کړې، خو د ایران د پارلمان د رئیس د تور په جواب کې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په دې حال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي چې خپل ځواکونو ته بشپړه اجازه ورکړي چې د هغه کسانو پر ضد دي ګام واخلي چې په کشمیر کې پر ملیشا ځواکونو زارمرګي برید کې لاس درلود. ښاغلی مودي ویل دي چې په پلواما کې به د تویسو وینو بدل اخلي. د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ په ملیشا ځواکونو زارمرګي برید کې څلوېښت ملیشا وژل شول او لسګونه نور ټپي سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د هیدر نوهارت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازیتوب له کاندیدۍ وتلي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پروسږ کال د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې غواړي چې په ملګرو ملتونو کې د سفیر نیکی هیلی پر ځای د خارجه وزارت بیان د هیدر نوهارت معرفي کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز خبر ده.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوې ده. نور حال د اکرام شنواری نه په دې رپورت کې اوري.
امریکایي چارواکي وی چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به د اونۍ اسلام آباد ته سفر ونکړي. په پاکستان کې امریکایي چارواکي په دې حق له امریکا غږ ته د نورو جزئیات ورکولو څخه ډډه وکړه. تیر اونۍ طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه ډلې یو پلاوی به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 13 اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره د خبرو سربیره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم د افغان ماجرینو او اقتصادي مسلو په سر خبري وکړي. خو دغه ډلې یوې سرچینې د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي چې داسې ښکاري چې طالبانو پلاوی هم پاکستان ته خپل سفر پاسه کړی دی. طالبانو په رسمي ډول خپل پلاوی د سفر د پاسه کېدو د علت په اړه سړي دی ویلي. ځینو رسنیو د ناتیچو رپورټونو په اساس ویلي چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سره خبرو ته چمتو نه دي. په دغه رپورټونو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو په اړه هم پټونه ورکړ شوی. خو د طالبانو یو وین زبیولا مجید رسنیو ته په یو سوالي اعلامیه کې د ملا برادر نیول رد کړی ویلي چې هغه په خپل کارونو باندې بوخت دی. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د پاکستان د اطلاعات او کلتور وزیر لخوا په یو خبري کانفرنس کې تایید شوی و. خو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سند ویلي. اسلام آباد ته طالبانو د پلاوی سفر د خبرونو د خبرېدو وروسته افغان حکومت پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه په سرغړونې تورن کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وان سبغت الله احمدی امریکا غک آشنا رادیو سره په مارکا کې ویل چې پاکستان ته طالبانو د پلاوی سفر پاړه اسلام آباد لوړانې کابل سره دا سفر نو تنظیم کړي. خاغلی احمدی ویل چې دا په سرګند د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف یو اقدام دی.
با ما هماهنگ نشده. این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دانست لموق سره په امغهګی کې نه د تنظیم شوی. د افغانستان اسلامی جمهوریت د ملي حاکمیت پر وړاندې سرګند سرغړونه ده. طالبان عملاً لموق سره په جګړه کې.
طالبان عملاً با ما در حال جنگ هست.
خاغلی احمدی ویل چې پاکستان دا اقدام د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په برخه کې دغه هیواد ژمنو په خلاف ترسره کوي. هغه ویل چې دا په یو ډول طالبان ته د مشروعیت ورکولو هڅه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر پاړه د افغان حکومت د شکایت په بابام خبري شوی رپورټونه تایید کړل. او وی ویل چې دغه پلاوی سفر دغه کمیټې لخوا پر طالب چارواکو د سفر د لګیدلو بندیزونو پر خلاف ترسره کیږي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره طالبانو د پلاوی د خبرو د پاسه کېدو په باب جلا جلا نظرونه لري. یو شمیر دغه کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د افغان حکومت د وروستیو هڅو په نتیجه کې خوزلی نور بیا د دې کارلت د طالبان ترمنس په پاکستان کې د خاغلی خلیلزاد سره په خبرو د اختلاف لامل لګړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجدوی چې کدا کار د افغان حکومت داسو پیل کې شوی وي نو دا د افغان حکومت لپاره یو ډول ډیپلوماټیک بریا دی.
ترغه ده پوری چې ځینو کسانو چې طالبان سره نږدې دي هغه وایي د ناستې د تعویق علت دا دی چې طالبان غواړي انس اقوانی هم په دې مذاکرات کې برخوال اوسیږي او شرکت ګډون وکړي. خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی او په همدغه دلیل اوس دا مذاکرات په تعویق اچول شوی ده. البته نور وسایل هم کېدای شي وي خو تر اوسه پورې طالبان په دې کې رسمي غبرګون نه دی ښودلی. یو بله مسله چې مهمه دغه دا دی چې شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض په خاطر دا کار کړی وي.
کسان په پاکستان کې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګلي اساسي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې پسې شوي، خو طالبانو د مخه ویلي چې د دغه ډلې اساسي به د خاغلی خلیزاد سره د روان میلادي میاشتې په 15مه د قطر په پایتخت دوحه کې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په قندوز کې د سلو خونځیو د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د خونځیو دغه ودانۍ به په راتلونکي 1409 لمریز کال کې بشپړ شي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را لېږلې.
د قندوز په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې لا هم داسې خونځی شته چې زده کوونکي په آزاده فضا کې د ونو د سورو او یا خیمو لاندې زده کړې کوي. د معارف ریاست او سیمه ییزې دولتي ادارې لخوا په دغه ولایت کې د سلو خونځیو د ودانیو د جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د خونځیو دغه ودانۍ به د راتلونکي لمریز کال په موده کې بشپړ شي چې په سلګونو زده کوونکي به پکې زده کړو ته دوام ورکړي. د قندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې اکثر هغه خونځي چې ودانۍ نه درلودې دوی لومړیتوب ورکړي او په راتلونکي کال کې به ورته ودانۍ جوړې شي. هغه زیاته کړه چې دغه خونځیو د ودانیو د جوړولو لګښت له بیلابیلو اړخونو څخه تمویلیږي.
په کندوز کې د تربیې معلم په شمول ټول 509 تعلیمي نهادونه دي چې 350 شاوخوا او دیدې او اصلا ودانۍ نه درلودلې سیستمه دي او متعلمینو په خلاص فضا کې درس ویلي. د اوس لپاره سل مکتبونه شاوخوا په تعهدات سره او بودجه هم سخت شهروندي لارې نه د بانک جهاني له وجوهونه تطبیقېږي او یو شمېر مکتبونه د دولت له بودجې نه چې رئیسو او ځینې نور هم د ځینې محلي ډونکو تمویل کوونکو لخوا نه تطبیقېږي.
هغه زیاتوي چې د دغه سلو خونځیو له ډلې څخه د 15 خونځیو لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل چې که په راتلونکي یو کال کې د سلو خونځیو ودانۍ جوړیږي نو فکر کوي چې دا به د معارف په برخه کې د زده کوونکو او استادانو د ستونزو د حل وروستۍ مرحله وي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی هم پر خلکو غږ وکړ چې د قندوز خلک بختور دي چې د سلو خونځیو د ودانیو د جوړولو چارې پیل کیږي. هغه زیاته کړه چې خلک باید له داخلي او خارجي موسساتو سره همکاري وکړي چې یو ځل بیا دغه ولایت څخه وتلو ته زړه خنه کړي. د خونځي یو تنز د کونکي محمد یوسف چې په یو شخصي خونځي کې زده کړې کوي وای ک د هیوا ټول ماشومان د دوی په څیر خونځي او کې زده کړې وکړي نو خوښ بشي.
مو مکتب جديد د کندز څخه مې اګام سره خو بس فال میتنن د سال آینده وخت په مکتب را مصاب.
په قندوز کې د خونځي او د ودانۍ جوړول یو نیک ګام دی او پر اتلونکي کال کې بس د کونکي خيسته خونځي ولري. د قندوز د سقوط پر وخت له دغه ولایت څخه نړیوالې خیریه موسسې وتلې وي. د قندوز والی ویل چې وسلوال کسان باید خونځي صحي مرکزونه او جماعتونه د سنگرونو په څیر استعمال نه کړي. په قندوز کې د جګړو لامل په کلیوالو سیمو کې یو شمیر خونځي تړل شوی او په ودانیو کې سنگرونه جوړ شوی دي. اکثر وخت د دولت مخالف وسلوال کسان د خلکو له کورونو جماعتونو او خونځیو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کوي. په قندوز کې 509 تعلیمي مرکزونه موجود دي چې پکې تر 300 زیات نجونې او هلکان په ابتدایي منځنۍ او ثانوي او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د روان کال تر اخیره به ننګرهار کې د 200 ډیر خونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شي. نور حال زبی الله غازی په دې رپورت کې اوري.
د اقرا په نوم خونځیو ته د ودانۍ جوړولو هغه نوې پروګرام دی چې د ولسمشر په امر پوهنې، ښار جوړونې او کلو پراختیا وزارتونو له لوري په ګډه تنظیم شوی او ټاکل شوی چې ټول هیواد کې 6000 خونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسول محمد آصف شینواری وایي را روان مالی کال به د ننګرهار 22 ولسوالیو کې تر 200 ډیرو خونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
دا یو څو نوي خونځي په ډېر 200 ولسوالیو کې دي، مختلفو ولسوالیو کې. اوس شمیر زیات شو، تقریبا 200 جنکو خونځیم دي، د الکانو خونځیم دي. اوس د نمونې لپاره په دوو مکتبونو باندې کار روان دی، یو په تورخم کې دی، خپل هغه صفري نقطه کې دی، او یو په لاندې کمرډکاوته یا لنډي سفر کې دلته جوړیږي. نو جوړی د کلیو پراختیا ریاست او څارنې کوي، د ښارسازۍ ریاست او د پوهنې ریاست د انجینرۍ څخه.
ننګرهار کې اوس مهال 903 ښوونځي موجود دي چې 50% ودانۍ نه لري. په همدې حال کې د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس انجینر مجیب الرحمن ضیا وی ټاکل شوی چې در روان 1498 کال تر پایه دغه ټول 191 ښوونځي جوړ شي.
په ننګرهار کې چې په ننګرهار کې 9 مکتبونه باندې چې درې باندې عمل کار شروع شوی دی او شپږ باندې په کومې ورځې کې کار شروع شي. بیا دا هغه دي چې پیسې تیار یا راغلي دي اکاونټونو ته دا انتقال شوي دي او نور متباقي چې کوم دي دا هغې ته لا پیسې انتقال شوي نه دي. ځکه یو اصول دا ده چې په ځینې ساحو کې دغه د معارف ملکیتونه چې دي ځمکې تعارف ته انتقال شوي نه دي، نو په دې خاطر باندې هغه د ځمکو انتقال یو څه پروسیجر لږ ځنډولی دی. خو د ننګرهار چې دی داسې مشخص دغه نه دی، یعنې تر راتلونکي کاله پورې باید دغه 191 مکتبونه جوړ شي.
نوموړی وایي دا ښوونځي د ښار جوړونې وزارت له لوري ډیزاین شوي او د کلو پراختیا وزارت او انکشافي پروګرامونو له لارې د کلیوالي شوراګانو په مټ جوړیږي. ننګرهار کې د ښوونځیو د سرپنا ستونزه تر دومره حده لوړه کچه کې ده چې د جلال آباد ښار یو شمېر ښوونځي د ټولو زده کوونکو لپاره پوره درسي خونې نه لري او ګڼ زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د العریش د سینای په شمالي سیمه کې د دغه هیواد په پوځیانو باندې د ټیرستي حملې نه وروسته چې 15 عسکر پکې وژل شول په منشن کې امنیتي غونډې ته وویل ټیرزم ټولنې تباه کوي او د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خبریال ایډوارډ یاراین رپورټ را لېږلی، زموږ همکاري درته در اوروي.
كما نفذت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات للجانبين عملية ناجحة للقضاء على بؤرة إرهابية
عربي مطبوعات رپورت ورکړی دی د شنبې د ورځې تروریستي حمله د سنای په شمال کې د العریش د خارګوټي نه بهر په یوه نظامی پوسته باندې شو. دغه خارګوټي د شیخ زوید له خارګوټي نه دومره لري نه دی چې د پخوانی تروریستي حملو صحنه وه. د مصر د پوځ نطاق تمیر آل رفایی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی وو چې 14 عسکر او یو سرمنصب وژل شوي او ټپیان شوي وو او زیاتوي د پوځ په ځوابي حمله کې د اسلامي دولت د ډلې 8 تنه افراطیان وژل شوي وو. رپورټونه وایي دغه حمله د سپیدداغ سره سمه شوي وه. د اسلامي دولت ډلې د خپل خبري آژانس ماق له لارې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، که څه هم چې دغې ډلې په خپله دغه ادعا نه ده ثابته کړې. د عربو یو شمیر خبری چینلونو رپورټ ورکړی دی هغه ترستان د سنای د حملې تر شا وو چې د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط لري. مصر څه باندې یو کال پخوا د سنای په شمال کې د تروریزم په خلاف یو مهمه نظامي مبارزه پیل کړه او په دغه سیمه کې د تروریستي حملو اندازه پوره کمه شوې ده، که څه هم چې سیمه همداسې نارامه ده. د مصر پوځ د غزې د تړانګې سره نږدې یوه حایله سیمه جوړه کړې ده برسېره پر دې چې د غزې له تړلانګې نه تر سنای پورې یو شمېر تونلونه یې تباه کړي دي. د بی بی سي عربي څانګې راپورټ ورکړی دی د مصر پوځ په یوه الوتکه باندې چې د هیواد د دفاع وزیر په کې د تروریستي حملې نه وروسته د العریش هوایي میدان نه ګرد چاپېره امنیتي کمربند تاو کړی دی. په راپورټ کې په خاصه توګه د دې ذکر نه دی شوی چې دغه حمله کله شوې وه. امریکا غږ په مستقیمه توګه دغه رپورټ نشي تاییدولی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې د شنبې په ورځ د منشن امنیتي کنفرانس ته خبرې کولې وویل تروریزم په سیمه کې د ډیرو هیوادونو لپاره یو پیټی دی او د ټولو ملکونو قواوې باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي.
لا شك ان الارهاب بات ظاهره دوليه.
عبد الفتاح السيسي واي تروريزم ايوا بدرنګ بن للي پديده ګرځیدل د اوداد ټولو هوادونو وظیفه ده چې د تروريزم درې خو په استلو کې مرسته وکړي، ځکه چې د اقتصادي پرمختګ ته وستر ګواخ د بن للي ټولنې نه وغوښتل چې د هغو ډلو سره چې تروريستي فعالیتونه کوي او د هغو هوادونو سره چې د تروريستي ډلو ملاتړ کوي مبارزه وکړي. د لیبیا په خاطر نظامی نطاق ډګروال احمد المسمری د شنبې د ورځې په مرکه کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې چې د ده قواوې د هغو تروریستي ډلو سره په جګړه اخته دي چې بهرني هیوادونه ورسره مرسته کوي.
نحن في مهمه تاريخيه لدحر الارهاب.
المسمري وای د لیبیا پاوچ په خطیس کې نظامی قومندان جنرال خلیفہ حفر نو تروریزم د خارجي اجران او د هغه هوادونو د رخو پر استولو باندې کار کوي چې د تروریزم ملاتړ کوي. ډګروال المسمري انویل د دوه قواو هغه تروریستي محور ګډ وډ کوي چې قطر او ترکیه دواړه ملاتړ کوي. دغه دواړه هوادونو د تروریزم سره ملاتړ کول رد کړل. خاطر ابو دایب چې د پاریس په پونتون کې د سیاسي علومو پروفیسر د امریکا غږ ته وویل تروریزم محلي او سیمایز دواړه علتونه لري. خاطر ابو دایب وایي تروریزم په مصر کې د 2013 کال نه وروسته زیات شو چې اخوان المسلمین له قدرت نه ایستکړه شول. په داسې حال کې چې په 1992 کال کې په الجزایر کې اسلام پال راوپرځول شول. د تروریزم لس کلنه خونړۍ دوره هم د دې علت و. دا وایي بهرني هیوادونه هم په مصر کې د تروریستانو ملاتړ کوي، مګر د مصر حکومت په عنعنوي توګه د سنای په شمال کې د بدوي قبایلو سره ښه روابط نه درلوده چې دغه سیمه د نارامۍ لپاره ښه مساعده کړې ده. ابو دایی په فکر کوي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د اوسنۍ ځپلو په نتیجه کې به ځینې تروریستان د سنای په شان نورو سیمو ته وتښتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې نوې پروژې له لارې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په کلیواله کچه د دغه ناروغۍ د درملنې او علاج په مقابل کې د ولسی خلکو د مخالفت د پای ته رسولو په خاطر کوششونه پیل شوي دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، سید سلیمان شاید تاسو ته دروي.
د دې نایاب پروژې په برکت د ایبولا د ساري ناروغۍ په مخنیوي او د ناروغانو د درملنې په اړه د عامو خلکو په طرز تفکر او سوچ کې فرق راغلی دی. دا پروژه د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځو برخو کې د هغو نړیوالو کوششونو یوه برخه ده چې د نړیوال سره صلیب د کمیټې او د سره میاشتې د ټولنو او د امریکا د حکومت د ناروغیو د کنټرول د ملي مرکز یا سی ڈی سی په مالی او فنی مرسته پیل شوی. مقصد دا دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځو سیمو کې د دې وژونکي ناروغۍ د ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د کانګو د ولس لپاره هم دې ناروغۍ یو غټ مشکل ایجاد کړی دی. عام خلکو نه په ویره کې دي او د ناروغانو نه کرکه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستي اعداد او ارقام کوي چې د ایبولا 809 شپې کې په دغه هیواد کې ثبت شوی وي چې د دې جملې نه 521 ناروغان مړه شوي دي. د طبي چارو کارپوهان وایي تر څو چې د عامو خلکو ذهن او فکر نه بدل شوی او له روغتیایي رضاکارانو سره ولسي خلک مرسته ونه کړي، د دې ناروغۍ مخنیوی ناممکن ښکاري. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او طبي مشاورې د دې نوې پروژې په اړه امریکا غږ ته وویل:
We have conversation with them around their concerns around Ebola, what they want to know from us around Ebola, so the questions they have, the beliefs, the systems that they have, the rumors that they're listening in their communities. And during these conversations, the volunteers share information around...
Merman Bagyu, Yozalibia, America, Gagtawil.
CDC does the quality assurance of the data and they interpret this data.
مونږ خبرې ورسره کوو او کوشش کوو چې د ایبولا د ساري ناروغي په اړه اندېښنې رفع کړو. غواړو پوه شو چې دوی له مونږ نه څه توقع کوي. د کلیوال رسم او رواج پرانا کې پښتنو ته ځوابونه ورکوو او د همدغو خبرو اترو په دوران کې زمنګ رضاکاران معلومات ورکوي او قانې کوي.
د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د روغتیا وزارت او خارجي مشاوره میرمن کریستینی پرو وای په کوم ترتیب چې خلک د ایبولا د ناروغانو مړي خخي د دې موزي ناروغي په خپرېدو کې مهم رول لوبوي او زیاتره مړي ډېر په بیزتۍ خاور تسپاري. د مړي د انساني کرامت هیڅ خیال څوک نه ساتي. هغه ویل:
So we analyzed all that data and sent the reports back to Red Cross and saying, is there a way for family members to be
involved? لاسره غلی معلومات خو په غوړ سیړي او ډار حاصلوي چې کومه کمی یا خامی خو پکې نشته. بیا د معلومات او ارقام لسره داسې تنظیمیږي چې د کار په وخت کې ورنه استفاده اسانه وي. په خاصه توګه چې موږ په مساعد فرصت کې د دغو خلکو هغه پوښتنو ته ځوابونه برابرو چې د لارښوونې په وخت کې کوي.
نوموړی وایي کله چې موږ یو ستونزه حل کړو بل ستونزه سره راپورته کوي او سور سلیم مکلف دی چې خپل ځان د کلیوالو د ژوند او د فکر د انداز سره عیار کړي. زموږ د خواري او مهنت په نتیجه کې د ایبولا د ناروغۍ او د ناروغانو د مړو د خښولو په اړه اوس د خلکو په فکر او سوچ کې ستر بدلون راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت دوه پر نفوسه ښارونه یعنی کاټوا او بوټیمبو د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو په حساب خطرناکې سیمې ښکاري. عام خلک د طبي کارکوونکو په مشورو عمل نه کوي او د دغې ساري ناروغۍ په اړه د بدګمانۍ اندازه زخته لوړه ده. زیاتره خلک نه غواړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته رجوع وکړي. د وروستۍ شېبې پورې چوپه خوله پاتې غږ نه کوي او خپل ناروغان په لومړي فرصت کې روغتون ته نه رسوي. میرمن باګیو وای یوه بله غټه ستونزه چې موږ یې لرو دا ده چې روغتیایي کارکوونکي د کاټوا د ایالت هغو سیمو ته نشي تللی چې جنګ او وسلوالې شخړې پکې دوام لري. رضاکاران مو د پخوا په څیر اوس بې خبره نه دي. هغوی د ځانګړي پرابلم او ستونزې په توګه دغه ناروغۍ ته ګوري. د خلکو پوښتنو ته سم ځوابونه ورکوي او اندېښنې رفع کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان پاکستان ته خپل سفر پیل کړی دی. پام وکړئ د امریکا غږ خبريال ایاز ګل رپورت
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان به پاکستان ته د خپل دغه دوه ورځنی سفر په وخت کې په هغه ملکی د میلیارډور ډالرو د سرمایه گذاری اعلان هم وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هغه ملک د فوج لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د هوایي قواو په هوایي ډګر کې د ولیعهد محمد بن سلمان هرکلی وکړ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د هغه ملک او د هند ترمنځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یو ځانمرګي د بم د 14 نو وروستو روابط ډېر خراب شوي دي. هند په پاکستان الزام لګوي چې د بم په دغه 14 کې چې پاغي کې د هند سلويخت نسکر وژل شوی لاس لري، مګر د پاکستان مقاماتو دغه الزامونه رد کړی دي. پاکستان د سعودي عربستان سره په سیاسي، کلتوري، اقتصادي او دفاعي ساحو کې ډېر ښه روابط لري. په سعودي عربستان کې هم د اوس تقریبا 2.5 میلیون پاکستانی اتباع په بیلوبیلو ساحو کې کار کوي. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر وایي چې پاکستان ته د ولیعهد محمد بن سلمان سفر به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ روابط لا پیاوړي کړي. پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر په وخت کې به د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د انرژي په شمول په نورو ساحو کې هم د میلیارډور ډالرو سرمایه گذاري موافقه لاسلیک شي. د پاکستان د سرمایه گذاري د چارو وزیر هارون شریف وایي د پاکستان حکومت نیت لري چې د خصوصي سکتور د جلبولو لپاره د سعودي عربستان د سوداګرو چې پاکستان ته ورغلي او د خپل ملک د سوداګرو ترمنځ یو کانفرنس هم جوړ کړي. د کشمیر په جنجالي سیمه کې د یو ځانمرګي د بم د 14 نه علاوه د ایران سره په سرحد کې د وی خونړۍ حمله لکهوله په سیمه کې تشنج زیات شوی دی. تهران په پاکستان کې د ایران په ضد ملي شوه د غاملې پړه اچولې ده. په دغه حمله کې د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد وښتنه افراد وژل شوې دي. تهران د پاکستان نه غوښتي دي چې د دغه عملی مسول کسان د عدالت منګول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سره د خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي نو په www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخي خبرونه اوریدل مپاتې کوي.